دجوان رنگونه
د ژوند د رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم عصمت څاروانیم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن مو د خبرونه زلزله ته ځانګړې ده. په زلزلو خبرې کو. زلزله څه شی ده؟ ولې په ځینو ځایونو کې ډېرې زلزلې کیږي؟ د زلزلې عوامل څه دي؟ د زلزلو په وړاندې مقاومت لرونکي کورونه څنګه جوړولی شو؟ د زلزلې په وخت د ځان ساتلو لپاره باید څه وکړو؟ په دې خپرونه کې به هڅه وکړو چې دې پوښتنو ته د خپلو میلمنو ځوابونه ترلاسه کړو. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په ډېرو سیمو کې زلزلې کیږي. تېره اونۍ یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 6.5 درجې و او مرکز یې په بدخشان ولایت کې تر ځمکه 190 کیلومتره لاندې و، نه یوازې افغانستان بلکې تاجکستان، پاکستان او هندوستان هم ولړزاو. او په افغانستان او پاکستان کې تر 60 ډېر کسان مړه او لسکونه نور ژوبل کړل. د دې زلزلې له کبله یوازې په افغانستان کې تر 600 ډېر کورونه ونړېدل. تر دې وړاندې تیر کال په پکتیکا او خوست کې زلزلو زر تنه مړه او زرګونه کورونه ویجاړ کړل. په همدې کال کې په ترکیه او سوریه کې نږدې 50,000 انسانان د زلزلې له کبله مړه شول. زموږ د دې خبرونې میلمانه د ډیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم او سید زبیح سادات د جمهوری ریاست د چارو د ادارې د سټرکچر لوی انجینیر. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی سادات صاحب، که تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایئ چې ولې په ځینو سیمو لکه افغانستان کې زلزله ډېره کیږي؟
سلامت صاحب، تاسو ته تاسو درون میلمه ته او زموږ اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته له سلام باید وویل شي چې زلزله یو داسې پدیده ده چې د هغې دومره پیشرفت چې بشر کړی ده لا هم د ده پیشبیني تقریبا ناممکنه ده. او د زلزلې علتونه چې ولې په ځینې مناطقو کېږي، مخکې د دې نه باید په دغه خبره باندې پوه شو چې د ځمکې دغه کره چې ده، د دې دغه سطحه د داسې کتلونه چې پالت تکتونیک پالت ورته وایي، د دغه نه تشکیل شوی ده. نو په هغه ساحو کې چې داسې سره یعنی یو ځای شوي دي دغه پلیټونه، یعنی د کله چې پلیټونه سره خورېږي نو هغه درزونه د هغه ځایونه چې د ځمکې پر سر درزونه د هغې ځایونه تېر شوي دي متضرر کېږي. نو افغانستان هم د دوو غټو درزونو چې یو د هریزو ده او بل د چمن لاین ده پر دغه باندې واقع شوی ده. او مرکز د افغانستان چې کابل ده د چمن پر خط باندې واقع ده. نو ځکه هم کله چې د چمن خط فعاله کېږي اوتومات ضرر مستقیم کابل یعنی دی تهدیدوي. نو د انجینری له لحاظه چې وروسته به د مسئلې ته اشاره وکړو، هغه ځایونه چې خطونه د زلزلې تېر شوي دي چې ورته لاین وایي یا فالت یعنی درز ورته وایي، تر هغه ځایي چې تېر شوي دي هغې ته باید یعنی
ویژه تدابیر
یا خاص تدابیر
ورته ونیول. انجینیر صاحب، ساداتی و بل پوښتنه له تاسو څخه کوم. هغه داده چې کله کله موږ واورو چې د زلزلې شدت د ریختر په درجه باندې ډېر لوړ وي خو تخریب یې کم وي، خو کله کله بیا د درجه یې ټیټه وي لیکن تخریب یې زیات وي. د دې دلیل څه دی؟
مننه، ډېر ښایسته سوال مو وکړو. دا چې ډېر تخنیکي سوال هم ده، خدای دې وکړي چې موږ وکوای شو اورېدونکو ته هغه مقنعه ځواب ورکړو. یو خو رشتر ده چې د زلزلې دغه بزرګي ښایي چې واقع کېږي او د ګرافونو پر اساس لګاریتمي مسایل دي هغې باندې سنجول کېږي. نو ډېر په دغه بخش کې به ډېر تخنیکي نه ځم، ځکه چې زموږ اورېدونکي ټول دغه نورو یعنی د ټیکنیکل د ایرتکویک انجینری بخش ته یو تخصص کړی دی. نو مطلب په دې کې دا چې د دې د زلزلې اصلي تخریبات هغه وخت واقع کېږي. تاسو ډېر تخنیکي سوال ده چې د ځمکې د سطح نه د زلزلې عمق څومره چې ورته نږدې وي، دومره د شدت اندازې د همدغې نه مونږ معلوموو. یعنی د ځمکې هغه مونږ اپیسنتر ورته وایو چې هغه ځای نه د زلزلې هغه هسته، یعنی هغه ځای نه چې را شروع کېږي د ځمکې سطحې ته را رسېږي، نو دا چې څومره را نږدې وي د ځمکې سطحې ته دومره تخریب ډېروي. کله کله داسې واقع کېږي چې د رشتر اندازه هم ډېروي خو عمق د زلزلې هم ورسره ډېروي، نو دغه وخت کې تخریب کم وي ځکه عمق ډېر وي. نو کله کله داسې واقع کېږي چې اندازه د رشتر کم وي خو عمق هم پکې کم وي. نو په دغه صورت کې هغه ځایونه چې د اویا کیلومترو نه یې عمق کم وي دته هغه یعنی کم عمقه زلزله وایي، نو چې د اویا نه ډېر شي بیا دته متوسطه زلزله وایي او بیا وروسته هغې نه ژوره زلزله ورته وایي. نو دغه عوامل ورباندې تاثیر لري چې د دې عمق څومره ژور وي یا د دې هغه بزرګي چې ورته وایي رشتر څومره وي. نور عوامل چې بیا غیر معیاري ساختمانونه هم کله زلزله رشتر هم ډېر کم وي، غیر معیاري ساختمانونه چې
دې مسلې ته به وروسته راشو. بله دې مسلې ته به وروسته راشو چې قومي ودانۍ کومې دي، کوم یو ته کلکې ودانۍ یا مقاوم لرونکې ودانۍ ویل شو، دې موضوع ته به وروسته راشو. یو ځل د زلزلې باندې یو څه نورې خبرې وکړو. انجینر صاحب نادم، انجینر صاحب سادات دا موضوع واضح کړه چې هر څومره چې د زلزلې د عمق تر ځمکې لاندې ژور وي هغومره تخریب کم وي، او څومره چې د عمق یا ایپی سنټر چې دوی وبالو دا کلمه استعمال کړه، یا موږ په خبرونو کې وایي چې د زلزلې مرکز تر ځمکه دومره کیلومتر لاندې و، کنه دا د وروستۍ زلزله چې یو سلو فکر کوم 90 کیلومتر لاندې و شدت یې درشتر په حساب ډیر زیات و، شپږ نیم درجه ډیره قوي زلزله و، او د دې لپاره چې عمق لاندې و او مرکز لاندې و نو تخریب په هغه اندازه نه و. یو بل مسله هم که زما ذهن ته ګرځي نه پېژنم چې څومره له تخریب سره اړه لري، هغه دا ده چې ځینې زلزلې دا ټکانې افقي وي، د ځینې عمودي وي، دا څنګه ده؟ دا هم رول لري او کنه؟
سلامونه تاسو درون میلمه سادات صاحب ته، ستاسو درنو اوریدونکو ته، همکارانو ته. خبره دا ده خو د خپل ځکه چې د درې برخې تشکیل شوی دی چې اتموسفیر دی، لیتوسفیر دی او اکستینوسفیر دی. اتموسفیر خو تاسو معلوم دی دا د ځکه د سر فیصله هوا او تر جاذبه د ځمکې پورې ټول اتموسفیر دی. لیتوسفیر د قشر د ځمکې دی چې لیتوسفیر دی. اکستینوسفیر د نن د ځمکې دی چې د مذابو د موادو نه جوړ شوی دی، یعنی چې خپل د غمزه کې د غیر متجانس موادو نه جوړ شوی دی. نو مخکې تاسو سوال وکړ چې ځینې چې اته عمق هم اضافه وي ډیر وي، بیا هم ګوره چې مزګ بیا د شدت د زلزله ډیر وي. لکه په افغانستان کې د آخري زلزله شپږ اشاریه اته درجه ریشتر و. ریشتر هم هغه په دې معنی ده چې دا دنن تعاملات دنن پمزه کې په څه اندازه دا لغزش د جبرو په څه اندازه که چیرې ډېر غټ لغزش وي نو چهار تمرم چې عمیق وي هغه اپو سنتر په هغه اندازه هم تخریبات ډېر لري او ضربه شدید وي، او که چیرې هغه لغزشونه دنن پمزه کې خفیف وي کار څه چې عمیق هم وي یا عمیق هم نه وي بیا دا تخریبات هم لږ وي او لرزه به هم لږ وي. خبره په دې کې ده نو اصل مسله د انرژي چې تخلیه کېږي د ډبرو د ښکوېدو له امله دې ته مونږ مزلزله وایو چې فیصله د ارتشاعات یا رامنځته کېږي د ارتشاعاتو د امله یو لرزه راځي. دلته خبره دا ده چې افغانستان کې مونږ څو دا کرخې لرو د دغه ورته شکل یا فالت ورته وایي یا درزونه جیولوجیکي دی. یو بلاک پغمان دی چې تر چمنه پورې دی چې مخکې هم سازاد صاحب وویل، بل راځي تر مثلا تخار و بدخشان و دې منطقو ته دی، بل هم د پکتیا و پکتیکا و دې منطقو کې دی چې تاسو ولیده. مونږ په دې زه وایم چې هغه وخت چې محترم عبدالاحد مومن پرواز وکړي زه مسئولیت دی تحقیقاتو د کیانی تحقیقاتو مسئولیت دی ما پغاړو هلته مونږ یو پروژه رامنځته کړه په نوم د جیو دینامیک. یعنی پیشبینی علائم زلزله با استفاده از اندازه‌گیری های جیودزیکی، یعنی دیدی چی علائم در زلزله مون کولای شو پیش بینی کوی، یعنی پر دا درزونه چی د ساتلایت عکسو په وسیله لیدل کیږي که په سترګو دا نه لیدل کیږي، او د ساتلایت دومره شرایط مساعد کړی دی چې دا درزونه ډیر واضح جیودزیکان کولای شي چې وګوري. به مونږ جیودزیکی شبکې فعال کړي پر دې درزونو باندې چې ارتفاعي او پلانی چې کچيري په افغانستان کې سوله وای او دغه تطبیق شوی وای، مونږ کولای شو چې علائم د زلزله، البته علائم خپل زلزله نه، علائم د زلزله مونږ کولای شو پیشبینی کو. حتی په سطح د کابل کې مونږ په نوم د تکنوګین یو پروژه درلو چې یعنی دغه تعمیرات جوړیږي، اوبه استخراجی استخراجیږي، دا ټول تاثیرات لري د ځکه پر قشر باندې چې دا باید دوامداره مطالعه سي، یعنی تحقیقاتی مرکزونه باید موجود وي په هر هیواد کې. بل انجینر صاحب تماس ونیوئ پر دغه باندې چې دلته مثلا تعمیرات ګوره چې په ترکیه کې زلزله وشوه، ځینې ساختمانونه پر ځای ولاړو هیڅ ونه لري، دا ځینې ګوره چې دا تخریب شوله، دا په دې معنا ده چې یعنی هغه تقلب په ساختمان کې دا لیدل کیږي، په دې معنا چې یعنی هغه د جیولوجیکي له لحاظه هغه تادابونه لابراتوار ته باید لاړ شي، مثلا مقاومت دي مځکه معلوم شي، هغه ساختماني مواد چې استعمالیږي استاندارد په اساس وي، هغه به انجینر صاحب ته ډېر معلوم شي، ول ساختمان انجینر دی که سیخ ګل دی که سمیت دی، هغه مارکونه چې په اندازه د طبقې چې جوړیږي باید ټول په نظر کې ونیول شي.
بله صاحب، ډیره مننه. کور ودان یو اوریدونکی تیار لرو، ګورو چې دوی څه پوښتنه لري. مهرباني کوي آزادی رادیو.
السلام علیکم نبی الله، زابلای دا وخت له غزنی خبرې کوم سروان صاحب.
مهرباني کوي زابلای صاحب.
مننه کوم ملمنو ته هم سلام، او پوښتنه می ده ملمنو محترمو، افغانستان یعنی د اټکل مخې د هوا د اټکل مخې افغانستان آیا سشکل د زلزلو سره امکان لري مخامخ شي کیا، او بل لنورو هیوادو سره کې پرتل کو څومره په افغانستان کې ډیری زلزلې کیږي او څومره کمی هم دلته وجود لري؟ ډیره مننه.
مننه، سلامت اوسه، خوشاله اوسه. قدر منو اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو د ژوند رنگونه پروگرام اوري، په دې خبرونه کې په زلزلو خبرې کوو، په عواملو یې خبرې کوو. زموږ میلمانه دی ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم او همدارس انجینر سید ذبیح الله سادات. انجینر صاحب سادات، کدی زابلی صاحب په پښتني نظر څرګند کې د دوی منظور ده چې آیا دا هم زلزلہ پیش بینی کړي شي او کني شي کړي دی چې دای وای چې امکان څومره دی؟ که په دې اړه خبري وکړي چې زلزلہ دنیا ډیر پرمختګ کړی دی، خصوصا جاپان وګوري چې ډیر زلزلېم کې کی شي، په دې برخه کې څه کار کړی دی او کې نه دی کړی؟ ډیر مننه
دی ورور پښتنه. زلزلہ خودی یو پدیده ده چې قابل پیشبینی دستی دقیق نده. خب یه هم نظر به مکنه قرائتون ده، مثلا کلمه قرائتون چه مثلا کال که ادمن یا شدید از زلزله کیوی چه افغانستان هم دقیقین هم مستثنه نده، نو زکا هم احتمال دیدهشته چه هر کال یا قوی زلزله پا افغانستان کیوشی، زکا چه خصوصا دقیق کابل یا دقیق لینون چه ما تشریح کن چه درزونه دی یا دغه فال چې تستی می دی د افغانستان یا وین چمن د اوله د حریرود ده، دغه درزونه ډیر د زلزله فال درزونه دی. کله مخکې تاریخ کې چې مونږ ولولو په همدغه چمن لاین باندې فکر کوم ډیر د لاس ورځونه په ډیر موده ده چې کتابونه په مختلف روایت را ذکر کوي، ځینې وایي چې مکمل سلوي خورز زلزله او شو په دغه لاین باندې یو ځلې ځنې وای چې لاس ورځي او خطو عادي باندې چې ونیسي، یعنی د لاس یو شل ورځ نن ډیر د سپ دغه لاین باندې زلزله و چې د کابل مکمل اوره کړی وو. نو دا خطونه ژوندۍ دي، موږ باید تدابیر ورته ولرو. په ټول جهان کې دغه سې دي، د افغانستان
انجینیر صاحب یو مسله د ډیر ځله داسې شوې دي چې کله پرلپسې ورښتونه وشي، بارانونه وشي، بیا ورپسې زلزله راشي، آیا له ورښت سره ارتباط لري؟ او یو بله مسله د ګاز ده، په کومو سیمو کې چې ګاز ډیر وي تر مځکې لاندې، آیا له زلزلې سره څه ارتباط شته؟ وکنه
تاسو خایسته سنوګره دغه موضوع ته به ښه ټیکنیکل یو ډول راشم، خو بیا هم دلته لږ مختصر په دې باندې بحث کوو. د ځمکې لاندې طبقات چې دي دا مکمل چې موږ په دې سطح باندې ژوند کوو اکثرا دلته اوبه دي، نو کله چې موږ تاسو بیراویه مصرف دی اوبو اوس په افغانستان کې شتون لري، یعنی منظور دغه چې مدیریت کیږي نه، دغه چې مثلا د ځمکې سطحي اوبه باید ونیستل شي، د ځمکې مستقیم سطح ته چې بیا د ځمکې ښکته هغه طبقات خالی پاتې کیږي او احتمال د دې راځي چې دا کینی دغه سطح د ځمکه، چې دغه ته په ټیکنیکل برخه کې ورته سټلمنټ وایي. یعنی دغه سطح د ځمکې دوه محققین د ایران نه راغلي وو څه وخت مخکې د شل کونو په جریان کې، د دې لپاره چې دلته تحقیق وکړي چې کابل هم د دغه معضلې سره مخ ده کنه، چې د ځمکه کینی کنه، دا هم یعنی باعث دی کیږي چې ځمکه شیب شي او ولړزیږي او زلزله وشي. نو یو علت یې همدغه ده چې د سطحي اوبه یا باران چې مثلا کیږي دا خو پر دې کده جذب شي پر ځمکه، نو دغه ښکته طبقات بیاکوي. خو که جذب نه شي دلته په افغانستان کې دلته ده چې د سطحي اوبه ټول ځي، داسې ویالو باندې بیا سپین ته ځي، یعنی داسې فضا ورته
انجینیر صاحب وبخښئ چې ستاسو په خبرو کې ولوېدم. ستاسو خپلې خبرې په یاد لري، یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی څه پوښتنه لري، بیا به تاسو خپلو خبرو ته دوام ورکړئ. مهرباني کوئ، آزادي راډیو ده.
مننه البته نادر صاحب، سلامونه وایم محترم، بلکې ټول اوریدونکو ته محترمه
سلام.
البته موږ نظر خدا ته مننه سنسي عقل باندې موږ نه دوه په نن ورځ خبره، خو بعض وختو کې ګورو افغانستان کې نو زیاتره وختو کې ګورو چې دا موږ تاسو نه د څه غټ غټ تمرینونه تقریبا لکه نور نړۍ کې شي، نو دا د افغانستان کې د زیاتره جوړ کې د شه معیاري په کړه ته څوک تقریبا نشي په ګرو کې شي، دا تا دا صحیح جوړ کې، یعنی دا درنو شان باندې تاثیر کوي، دا زلزله کې پکې دي. نو دا د دې ځکه په فوري تقریبا زیاتره وختو کې موږ ګورو چې دا کورونه باید شمار صاحب د دار کې شي، د تختو له جوړ شي، نو دا به د ستر ورو کې زیاتره جوړ کې دا یو رواج شي، یعنی دا باور سره ایزګان کې ویزګان کې تقریبا دا زیاتره ځو په فټه باندې افغانستان کې ولې په بازار موږ تاسو افغانستان کې دومره کوشش نه کوي.
سلامت اوسه، په دې به هم ورسته تاریخ پرونه اوري، په دې به خبري وکړو چې څنګه کلک د زلزلې په مقابل کې کلک تعمیرونه باید جوړ شي. فعلاً زموږ کومې ودانۍ چې دی هغه څومره مقاومت دي، په دې به هم خبري وکړو. انجینیر صاحب ساده تاریخ په خبري بشپړې کوي، بیا به راشو هم دې موضوع ته. مهرباني. مننه کوم.
نو منظور مې دغه چې په نورو مملکو کې چې پیشرفته دي او د هر چیش منیجمنت شته، دوی د اوبو مصرف لپاره هم مدیریت لري. په مثلا بحران کمابي چې ورته وایي چې افغانستان به د دې سره مخ شي په دې راتلونکي شلو یا دیرشو کلونو کې، یعنی د اوبو سطحه کلنۍ کچه باندې د یو نه تر دوه متره پورې ښکته کیږي په همدغه مرکزي ښار کې. نو دغه به بر علاوه د دې نه چې د خلکو د خلکو نیازمندی پورانه کی، یعنی خلک به فوجو سبیر سرگردان شي، دویم به د سیسی چې د ځکه خپل د سطح دا د دې نه نشاست دایس کې د ځکه د الله له طبقه خو وبدي د خالی پات کې کله چې موږ راباسو ته یو تاسو وګورئ چې موږ کویګان موږ تاسو د غجوار تاګانی را افغانستان کې ستړي پر قدم کې سړی دی جوار تاګانی ستړي کله کله خلک ولری سیستم باندې یاري خپل پټي ورغوندي وبکې ځکه د سه ستاندارد کانالونه مسته چې مثلا شل کلنه دوره کې دولت باندې کار کړی وای او راوړی وای کله ته مثلا غیر لحاظ هم مجبور کیږي چې د ځمکې نه خپل نیرو باندې مثلا ساوي سولر سره د برق انرژي تامین کی او برو وسی نو دا بیا آینده کې دغه ځمکې لاندې طبقات خالی کوي، باید د فرنشاستي وو تهران خاطر سو ګورای
په کال کې تقریبا 20 سانتي یا 15 سانتي پورې فرونشاست دی. همدغه سي کابل هم تر 15 سانتي په کال کې فرونشاست لري چې ډېر کم محسوسېږي. څه وخت مخکې یو دا ډېر ښه هغه موضوع څه وخت مخکې چې یوه زلزله وشوه نو ما ته دقیق تاریخ اوس په یاد نه دی، ما ځان سره یادداشت کړی و. هغه زلزله په دغه زلزله سنج په ماشینونو کې ثبت شوی نه و په افغانستان کې، یعنی صحیح زلزله وه. نو داسې غږ یې ځان سره لرلو. نو زه فکر کوم چې اکثر انجینرانو ورباندې لیکنه کړې و چې دا احتمال لري فرونشست اوسي، ځکه د کابل هم د احتمال طبقات خالي شوي دي. دا د جګو بلندلون ته به ډېر نقطه کوي، ځکه کله چې د دې لاندې خالي شي، کله چې ځمکه لږ مثلا 15 سانتي فرونشست کوي یا سټلمنټ کوي کینی، نو دا بلندلون هم ځان سره کینی، دا څه مشکل پیښیږي. نو دې موضوع ته هم لږ بیا په تفصیل سره ورسېږو.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
دا د سم مخ تر دي چې د مقاومو ودانیو په اړه خبري وکړي، کلن په دې اړه مرته وست. مثلا په اروپا کې اکثره برخه یادومه، اسپانیا خوانه یادومه، زلزله نه کیږي، لیکن ځینې وایي چې نه، زلزله هر ځای کیږي، منتها شدت یې دومره کم وي چې څوک یې نه احساسوي. همداسې ده.
زه غواړم مخته دي چې دا سوال ته ځواب ووایم. دغه مخکې چې تاسو ویل چې دا ځینې بارانونه چې کیږي پس د بارانونه بیا زلزلې کیږي، نه د باندې یو تماس ونی سم چې دا څه چې خپل د نن په مزکی کی مواد دي چې کله چې اوبه ورته رسیږي انرژي تولیدي. دغه زلزله په اصطلاح د انرژي دی را کېدو په اساس باندې، ازادي دو په اساس باندې کیږي چې ډېر انرژي او زائد د تخلیني یا د په دې اساس باندې لرزش را پیدا کیږي، زلزله پیدا کیږي. نو کی مواد دلته رالو اروپا او د اروپا کې زلزله به یي پدې چې ک په عمر خو اکثرا ابهار دی نږدې ک عمق د زلزلې یا هیپوسنتر ډیر عمیق وي، او ک درجه د رشتر د زلزلې 8 درجه نه لږ وي، نو دلته دومره نه احساسي ک در 8 بالای بیا سونامی رامنځته کیږي. نو اما افغانستان خو تاسو ګورئ چې یو په اصطلاح آتش فشانی هم مونږ ورته ویلای شو، او تکتونیک منطقه ده چې غرونه دي، او دلته اکثرا تاسو ګورئ چې مراکز زلزله دنه په افغانستان، خصوصا تخار او بدخشان د ځایو کې پیدا کیږي. چې او تاسو ولیدل چې په پکتیا کې تیر کال پکتیکا کې څومره تلفات رامنځته کړه او زلزله وي. نو زلزله په هر ځای کې شته، مونږ خبره ده چې هغه دوست سوال وکړه دی د ساختمانونو پاکله. په ساختمانونو کې ضرورت دی چې هغه نورمونه چې په ساختمان کې دی هغه باید په نظر کې ونیول شي. مثلا هغه تعداد طبقات جوړیږي، باید تعداد د طبقاتو په اساس باندې پد هغه سي جوړ شي. د جیولوژیکي له لحاظ باید چې لابراتوار ته مواد واخیستل شي، د خپل د تعداد او د مقاومت په نظر کې ونیول شي، او هغه سیخی گل چې واردیږي ستاندرد په نظر کې ونیول شي، هغه سمیت چې استعمالیږي باید مطابق به ستاندرد، دا ټول شیان چې په ستاندرد مطابق وي ان شاء الله چې دا کار کېدای شي. تاسو وګورئ مثلا جاپان، تاسو سوال وکړئ، جاپان واقعا ډېر زلزله خیز دی. جاپان داسې کار کړی دی چې دغه بلند منزل ساختمانونه چې دي، دوی دغه په تعداد کې دغه هر طبقاتو په منځ کې دوی لکه ګولبرینګ چې دی داسې ډېر قوي قوي ځای په ځای کړی دی. مثلا زلزله چې کیږي افقي، مثلا اولو دوم منزلو دا منزلونه ډېر احساسي، یا پاس منزلونه نه احساسي. په دې چې د یو خوا چې زلزله یو طبقه یو خوا ته ځي، بیا بل طبقه مخالف حرکت کوي، یعنی یو بل سره خونسا کوي، تر پاس منزلونه چې اصلا نه احساسي چې زلزله ده. یعنی دومره پرمختګ کړی ټکنالوژي په جاپان کې چې دوی، یعنی تر ټول هر یو چې ګوره جاپان ډېر زلزله لري. اما علم ټکنالوژي دوی مثبت دوی استفاده ځینې کړی دی چې اوس
په اصطلاح دوی آرام دي. بله ډېر مننه انجینیر صاحب نادم. انجینیر صاحب سادات، په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په لویو ښارونو کې د کابل په شمول ډېرې لوړې ودانۍ جوړې شوې، بې شمېره ډېرې لوړې ودانۍ جوړې شوې دي او ټول هم ظاهرا کلکې معلومې شي، خو آیا په معیارونو برابرۍ جوړې شوې دي؟ د زلزلې غم په کې خوړل شوی دی او که نه؟
ډیره مننه. ډیره اساسي سوال هم دغه دی، نو دې ته به ښه لکه لږ تفصیل ځمه لکه تاسو به فرصت ورکړئ. ساختمانونه مخکې د دې نه چې ډیزاین شي، اول باید د دې خاورې ټیسټ وشي، ځکه چې د خاورې ټیسټ چې تر څو موږ ته معلومه نه وي، موږ نشو کولی چې د دې تعداد محاسبه کړو. کله چې وزنونه د تعمیر محاسبه شي، اغه د دې خاورې د پټس چې موږ ته بیرین کپسټي وایي په دې باندې تقسیم شي، بیا د اتومات موږ ته د فرمولې لحاظ باندې مساحت د تعداد راکړي. نو کله چې موږ ته خاورې ټیسټ معلوم نه، موږ نشو د تعداد او نوعیت تعین کوو. ځینې تعدادونه د دې چې یو لوخ دي، یعنی سراسر کانکریټ او جاله چول کیږي چې هغه ته موږ مات فاونډیشن وایي ډیزاین کوو. ځینې تعدادونه فټي دي، سټریپ فاونډیشن چې هغه د متوسط منزله تمیز نه مثلا شپږ منزله یا اووه منزله ورته محاسبه کیږي. اصلا نو دغه ته نظر کې نیول کیږي. ځینې بیا ایزولیټډ یا سنگل فټینګ دي چې تر درې منزله مثلا یا درې نیم منزله، چې دوی ته موږ دغه ایزولیټډ فاونډیشن محاسبه کوو. نو بل د خاورې ټیسټ تاثیر په سایت کلاس د دې مشخص کیږي. تاثیر په دې هم لري چې مثلا غیر د خاورې لاندې د تعمیر هغه برخه چې ورته تعداد وایي، د خاورې نه پورته چې سوپر سټرکچر ورته وایو، او خاورې لاندې سب سټرکچر، سوپر سټرکچر باندې هم خاورې تاثیر لري. ځکه د زلزلې موج په هغه متراکمو دانو د خاورو چې دانی متراکمه یغه کې ډیر سرعت د موج ډیر وي، خو کله دانی کلری وي یغه کې کم وي. نو ځکه د خاورې ټیسټ چې کیږي، موږ د هم په خپلو محاسباتو کې شاملو چې آیا شپږ نوع خاورې دي. د امریکایي آی بی سی کوډ پر اساس باندې چې انټرنیشنل بلډینګ کوډ ده، موږ په افغانستان کې هم چې ډیزاین کوو، ځکه د غشل کال چې شل کال چې کله افغانستان کې کار وشو، دلته کمپنیان امریکایي کمپنیان یې نور راغلل، دلته هغه خپل ستانډرډونه ځای په ځای کړ چې موږ هم چې سټرکچرونه ډیزاینو، بلند منزلونه ټول په هغه ستانډرډ ډیزاینو، یعنی مطابق د ای سی آی کوډ چې امریکن کانکریټ انسټیټیوټ ده، د هغې په اساس موږ دلته خپل هغه ارقام چې د افغانستان د صاحبي مطالعاتو نه موږ اخیستي، په دې فرمونونو کې اچوو او هغه مطلوب ځوابونه او دقیق راباسو، بیا تعمیر د هغې په مقابل کې ډیزاینو. نو تعمیرات داسې دي چې سټرکچرونه اکثرا 90% تقریبا نجیب الله اوجن چې یو زموږ تاسو د ښه کادرونه نه ده، افغانستان کې یو وخت کې وزیر د پایدامه پاتې شوی دی، رئیس د پاما او سټرکچر انجینر ده، ډېر لایق انجینر ده. اکثر خلک پیژني، هغه په خپل فیسبوک پاڼه باندې یو ځل لیکلی و چې 90% د افغانستان هغه بلند منزلونه یا ساختمانونه غیر معیاري ډیزاین شوي دي. زه هم دغه لس کاله کېږي چې په کابل اجتماع کې سټرکچر هم تدریسوم، هم دولتي او شخصي بخشونه کې کار کوم. یعنی هغه خپل تجربه تاسو وینا اکثرا دغه 90% یا حتی وایو چې 93% یا 95% کابل کې او ولایاتو کې ساختمانونه چې دي د زلزلې په مقابل کې ډیزاین شوي نه دي. یعنی تاسو داسې محاسبات نشئ پیدا کولای، ډیر کم به پیدا کړئ چې یو بلند منزل ته مثلا 9 منزله وي یا 10 منزله وي یا 15 منزله وي، چې تاسو راوړئ راوچوي چې دا نقشې ویزه شوي. ویزه منظور مې دغه ده چې مخکې د دې نه چې پروژه تطبیق شي یا یعنی چې جوړ شي، نقشې مکمل یو دولتي با صلاحیت کارفهم ارګان ته وروړل کیږي. هغه ویزه کوي، ګوري چې دا ټیسټ خاورې شوی ده، آیا دا د زلزلې په مقابل کې ډیزاین شوی ده، آیا د دغه تعمیر کې ټول د برق، د آبرسانه، د میخانیک، د تهویه، د سټرکچر، د ټول امکانات آیا په کې نظر کې نیول شوی دي کنه. کابل کې خود ته یو ګلګل مری او د غشل کال کې چې ریاست د مجوز ساختمان چې په شاروالۍ مربوط کیږي، د دې دغه مسؤلیت چې د باید څه کړای وای چې تمام د لنډمزلونه چې کابل کې تدقیق کیږي، خصوصا کابل کې چې دا مرکز او چمن خط د دغه نتیر شوی ده، دغه ته باید دوی ټول د قبلن منزلونه چې جواز ورته ورکړي، چې ریاست د مجوز ورته وای شاروالۍ کې ده،
د باید دغه ټول نقشه ویزه کړای وای د ټول بخښنو به د سیاوی ویزه هم کړی دی ما ته معلوم وو یعنی زه مستند تاسو وای ما ته پلاس راغلی ځکه زه ټکس انجینر یم اکثر یاد ما شاګرد براوړلو یا به م خپل ورسره مخامخ کېدم نو دا به ډېر دردونکی اوس که کم شدید زلزله هم کابل یا ولایت تهدیدوي نو دا بلند منزلونه مستقیم تهدید لاندې دي اوس خو کم لار هم ورته نشته ده او د دې ریټروفټینګ چې یعنی تقویه کړو هم امکانات یې دومره نشته دي اقتصادي د لحاظ متاسو ډېر ضعیف یو نو دغه پړی اوړي په دولتونو باندې او بله خبره دغه ده چې هلته مونږ یو ریاست بل لرله په نامه د کنترول ساختمان ها چې هغې مسلت او د دې ناحیې سره امانګي د ښاروالۍ هر برخه د کابل کې ناحیه لري یا ولایت کې هم دغسې دي دا نواحي او مسولیت دغه ده چې کله یو تمیز یو ځای کې تطبیقېږي دوی راځي هغې نه نقشه غواړي چې وروره تا نقشه اخیستې شوار وایي نه نو د یو
بله
یعنی له ګروپ خبره چې وشو یعنی راست خبره وکړو د دې یو رقم یعنی د اقتصاد بازار روان وو چې یعنی باور کوي هیڅ تامین نه بده ته یعنی پښتنه نوي شوی چې تاسو څنګه جوړ کړو یا بل کړو د اقتصاد زمينه ډیره و نو دغه د زمون د وطندارانو حیات مستقیم تهدیدوي دغه مسله نو اوس خو چې مخکې هم ما د ټلو تلویزیون سره برنامه لرله په همدې غاړه چې چګونه ما ساختمان های معیاري بسازیم یا برنامه هم ثبت به وروسته لږ مشکلات چې راغی هغې ادامه چې انشاءالله آینده کې به ادامه ورکو یعنی اسمان عامه ته دغه انګیزه ورکولو چې تاسو سټرکچرونه ډیزاین کړئ ځکه زلزلې خصوصا افغانستان چې یو زلزله خیزه مملکت ده نو دغه بالقوه تهدیدوي تاسو باید ټول نقشې ویزه شوي اوسي نو تاسو وګورئ دغه ټیکاداري سیستم چې تقریبا د همسایه مملکت نه ایران او پاکستان نه افغانستان ته راغی خلکو خو دومره معلومات نه لرله چې مثلا دغه کانکریټي ودانۍ باید محاسبه شي د دې عمق د ګاډر د دې تعداد د سیخ حتی د دې مارک د کانکریټ چې مقاومت د کانکریټ ښایي دا باید محاسبه شي خپل د سیخ ګریډونه باید دقیق معلوم شي معیاري شرکتونه اوسېده کارونه ونه شول دومره دقیق فقط یو چاته به باشیت اسپارل او چټنه تر به ورته غږ کول چې وروره یو تجور کده به
ډیره مننه بله یعنی توجه نه شوه متاسفانه تاسو چې نیوی فیصد ډیر زیات اندازه ده انجینر صاحب نادم د کلیوالي کورونو په اړه خبري وکړو تاسو مخکې وویل چې څه ډول کورونه مقاوم کورونه دي او څه ډول کورونه باید جوړ شي رقم چې تاسو یادونه وکړه شاید اکثره کلیوال زموږ د افغانستان وسونه لري چې جوړی کی لیکن بیا هم کله چې زلزلې کیږي افغانستان هم زلزلې خیزه وطن دی کلیوالي کورونه ډیر نه تخریبی شي په غندازه چې په ترکیه کې ولیدل یا په ایران کې کلی وینو په د ایران په زلزلو کې هغه فلزي چوکاټونه په همدا سپاتي خښتې چپشبي بامونه نړیدلې وي د دې دلیل څه دی د زلزلې په وړاندې د مقاومت کورونو په برخه کې مې یو چرته کتل چې وای هر څومره چې ودانۍ سپکوي او غمره مقاومت هم زیات وي که تاسو په دې اړه رڼا واچوئ مهرباني
مننه رښتیا مګه سره په دې چې دا سپېڅلې سنتي کورونه چې جوړېدل زما په یاد ده تاسو په هرات کې چې زوم د ګمبدي دغه د ګمبدي خپل په اصطلاح خښتي داسې سره اوډل کیږي چې مقاومت دی د تعمیر اضافه کوي نو په افغانستان په اطراف کې خو دو منزله او سه منزله نه دي عموما یو منزله کورونه دي یا چې ډېرې دو منزله وي هغه کلیوالي چې جوړوي روغتیا دوی د یا د پخو خښتو جوړي یا د عمو خښتو جوړي نو دغه وجې نه هغه په سر کې هم په اصطلاح کاګل دی دومره کانکریټ نه دی چې د دې په اصطلاح درون وچی او د زلزلې په وخت کې تلفات ډېر رامنځته کی نو بس ضرورت دی چې اوس خو افغانستان کې متاسفانه داسې په خوا لکه انجینر صاحب چې ول دومره فساد و چې په ټول افغانستان کې چې زه ګورم په کابل کې غیر دی سینمای پامیر 14 منزله او مخابرات وزارت یا کانتیننتال هوټل دغه درې رښتیا ډېر باندې کار سوی او په ستاندارد جوړ شوی دی دا نور خو کابل ښار وګړي نور ولایت کې واقعا د فساد له امله نقشی هستن ویدیو سیو اینه دی
بله انجینر سیم نادم خیر پدی خو خبری وشوی دا اوه چی دا افغانستان پا شرایطو چنگ کولشو چی ارزانه او پاین حل که دا زلزلی پا وران دی مقاومه ودانه جوری کو یا کورونه جور کو
خوب افغانستان خوشبختانه چی خاوری دا هر چی دا پار مساید مونگ تیه دیر لرو ریک دیر لرو دا خپلا خاوره چې په خې خې کې وزنی جوړیږي دغه د یو نعمت د خدای چې خدای افغانستان ته ورکړی مادن خدا نه دی چې تنه طلا او نقره او سره زر او سپین زر مادن وي دا ټول مادن دی او عموماً کوشش دی وشي چې د پخو خښتونه استفاده وشي په دې چې په خې خې کې هم په دوبی کې سړه ده او په ژمي کې ګرم دی هم مقاومت یې ډېر دی په اصطلاح کولی شي چې په اصطلاح د زلزلې په مقابل کې هم دی د بارانونو په مقابل کې در لحاظ د په اصطلاح تضمین ورکي مالکانو ته چې آرام خاطر ژوند پکې وکړي
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسې له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اوري په دې پروګرام کې په زلزلو خبرې کوو زموږ میلمانه دي ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم او همداراز انجینر سید ذبیح الله سادات
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
انجینیر صاحب سادات ځینې کورونه چې په دې وروستیو کلونو کې په کابل کې جوړ شوي دي ډېر لوی سالونونه لري هر څوک غواړي چې ډېره لویه فضا ولري او دا ډول ودانۍ وایي خصوصا ډېرې خطرناکې دي چې بام یې ډېر پراخ وي او منځ یې ډېر پراخ وي اما په منځ کې ستونونه او یا پایې نه وي همداسې ده
هغه ساختمانونه چې وایي هغې ته مونږ وایه وایو پنځه درې کې چې وایه یې ډېر وي هغه ته مونږ تدابیر لرو چې هغې ته وفل سلب ډیزاینو داسې مونږ په فارسي کې ورته قبلغیي ګاډرونه وایو یعنی منځ کې داسې وړه وړه نور ګاډرونه ورکول کېږي د یو د داسې ایکس په جهت مثلا یو د وای په جهت یعنی منظور مې دغه ده چې داسې جالباف په میخ کاری ښکته نه چې هغې ته وفل سلب وایي د وفل سلب په واسطه مونږ کوو چې ډېر غږ به وایي رفع کړو زنې مساجدونه مساجدونه چې ما ته راځي چې ډیزاینوم چې وایي ډېر وي هماغه وفل سلب باندې ډیزاین کوم خو هغه ساختمانونه چې مثلا لوړ پوړي دي پوړي دي مثلا لس منزله دي یا دولس منزله دي هغه کې غټې وایي مثلا حدودا د شپږ نیو یا اوه مترونه ډېرول بیا دغه مشکل پېښوي چې د ګاډر هم کم ډېرېږي او د زلزلې د تخریب لامل هغه تاثیر هم ورباندې ډېرېږي ځینې سالونونه چې په کابل یا ولایت کې دي خو که هغه سټیل ډیزاین شوی وي یعنی فلزي ډیزاین شوی وي فلز خو ځکه چې سپک هم ده او بل دښتې پراس مونږ ورته وایي چې قیچي پوش په سورتي کې ورته وایي په قیچي پوش باندې یا په پي ای بي باندې چې یو نوی سټرکچر ده چې فلزي ساختمان ده هغې باندې هم درېږي دغه تاسو به د یو بازي سالونونه لیدلی وي چې وایي مثلا دېرش متره دي یا څلوېښت متره دي یا پنځوس متره دي همدغه پي وي باندې درېدلي خو دا کانکریټ یوازنی ای دی دغه ده په دنیا کې چې درون ده او مخکې تاسو هم اشاره وکړو ښه مطالب ملوستي په همدې اړه چې څومره چې ساختمان درنېږي د زلزلې قوه همغومره ورباندې تاثیر ډېرېږي ځکه د زلزلې قوه اشتقاق مومي د تعمیر د وزن نه چې فرمولې دغسې ده چې وي مسئله کېږي وزن د تعمیر زاد دی یو ضریب د کتلې یعنی وزن د تعمیر چې څومره هم ډېر وي دغومره د زلزلې تاثیر په تعمیر باندې ډېرېږي نو ځکه همدغه فلزي تعمیرات چې دي په هغه باندې د زلزلې تاثیر دومره ډېر نه وي خو د باد تاثیر ځکه هغه سپک وي ورباندې ډېر وي وړي یې نو خبره دې چې دغه غټ سالونه چې دي اکثرا همدغه کټه په هغه چوچوک کې دي چې اکثرا ډیزاین شوي نه دي لکه مخکې چې ډیزاین شوي نه دي نو دغه انده کې داسې مشکل ورته پېښوي چې موږ ډیفلکشن ورته وایو چتونه داسې خامش کوي یا مثلا را زړندېږي
د فیلر ډیفلکشن کې منځ ده چې یو کله کله 15 سانتي یا 8 سانتي د سه منځ دغه منځ کې د چت د سره خطه شي دغه سی د پاتې کیږي نو دغه زه به غکې سره سره ضروري چې دا څنګه کوم څه چپای کوم پریدم اوس یو ساختمان چې تقریبا 2000 تمریفي سره ما هغه چتونه چې دولتي ساختمان و خو درست تدقیق سوی نه و په همدغه شل کالو کې بې غوري ورته سوی و دولتي و خو چتونه یې همدغسې ډیفلکشن کړي نو په دې اړه یعنی ډېر مشکلات په همدې برخه کې چتونو
بله ډېره مننه سلامت اوسئ سادات صاحب
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0.21 او 0.25 مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
یو پښتنه بیا د موضوع تر ازو چې د زلزلې په وخت څوک د ځان د ساتلو لپاره مخې تر دې چې د موضوع تر شو نادم صاحب د کابل غونډې شار چې د زلزلې په کرښه پروت ستاسو په نظر د لوړو ودانیو ته ضرورت شته
زه فکر کوم چې نه په دې چې تاسو وګورئ داود خان د وخت زایشه داود خان دا ټول وختونه کې دوی اجازه نه ورکوله دا په وزیر اکبر خان ساعت تاسو ګورئ ټول دو منزله دي صرف د فقط دوا یو د مخابرات وزارت مونږ دولت او د سینوای پامیر اغم ډیر په لوړ ستاندار جوړ شو په دې چې واقعا افغانستان زلزله خیز خوشتن کابل چې پر دا کرخ باندې چې په نوم د بلاک د پغمان یا دی چې دا کرخ ته چمن پوری دی نو پر دې کرخ باندې پراته ده مونږ په جوړیزي او کارتوګرافي لوي اداره کې چې اوس راغله یو ریاست دی البته موږ نقشی لرو د جیو دینامیک په نامه یو پروژه و چې مخبل دا کار کړی دی یعنی پر دغه کرخو باندې موږ پروژه جیو دینامیک جوړ کړی دی چې که چیرې دولت وغواړي کولی شي دا کرخې منظم موږ پیدا کړ جیولوجستان په وسیله او ټول معلوم دی چې پر دغه کرخو باندې بل عامل منفعه تاسیسات باید جوړ نه شي او په کابل کې په خو مونږه ما مخکې وویل چې په نوم د ټکنالوژي په نامه یو پروژه و چې مونږه هر شپه میاشتې د کارتوګرافي انجینران اندازګیری کوله او په دې چې دولت تضمین ورکړي یا دولت یو اطمینان ورکړي چې قشر د ځکه د نن په کابل کې کوم دومره تغیرات غیر متجانس نه دی چې خطر پېښ کړي یا حتی په هر ولایت کې ضرورت دی چې دغه سي تحقیقاتي مراکز همیشه فعال وي په دې چې دا علائم د زلزله یا تغیرات دي د دمځکي د قشر پښبینه کېدای شي او موږ لیدل شو دغه اندازګيري په اساس باندې نو دغه د پاره زبس ما نظر دارم چې باید اول خو دولت باید استاندارد اداره همیشه د تولید د پیسې د وارداتي مواد ساختماني مواد باید سخت تر کنټرول لاندې ونیسي چې هغه سیخ ګول دی چې سمن دی چې هلته وارديږي یا د نن افغانستان کې کله دیږي به ستاندارد په نظر کې ونیول شي په دې چې هغه انجینر چې دیدان کې ساختمان دوی خپل محاسبه ټول په ستاندارد په حساب کوي دوی خو نه پیږي چې دا سیخ ګول مثلا چې 12 ملي دی 8 ملي دی 14 13 14 ستاندارد کوم دی نه دوی ته معلوم نه دی دا د پاره ضرورت دی چې دغه باندې باید کنټرول وشي او نقشې کې جوړیږي بعد منظم اول تاسو وګورئ چې دا ټول بلند منزل تعمیرات یا دغه ساختمانونه چې جوړ شوی دي ټول سیپټیک تاګان لري دا ډېر خطرناک دی هم اوبه خرابوي هم په اصطلاح دولت باید د کانالیزیشن په سیستم کې باید سخت تدابیر ونیسي چې دغه ټول ساختمانونه اوبه د سیپټیک چا دي نه د ټول فاضلاب دی یو خاطر یو سی بته دي په اصطلاح ریسایکل شي چې هم برتي استفاده وسی هم د نور مواد نه استفاده وسی هم په اصطلاح د اوبو ذخیره د مزیک لاندې اوبه کمې نه شي دا ټول هغه عوامل چې تاثیر کوي په قشر باندې پر زلزلې باندې په نورو مسایلو باندې
ډېر مننه انجینر صاحب نادم انجینر صاحب سادات د زلزلې په وخت څوک خلکو ته تاسو سپارښتنه سره
د زلزلې په جریان کې او د زلزلې نه مخکې دغه په دوه فازو باندې تقسیمېږي او د زلزلې نه وروسته هم په دې فازو تقسیم هوای شو. نو د زلزلې نه مخکې اول خو تدابیر زموږ تاسو باید دغه وي چې مثلا د غټو قندیلونه دي د دې لاندې حداقل څلور قرار مونږ لري. مثلا موږ تاسو چې په اوس پوهیږو چې مثلا دغه زلزله چې هغه ورځ وشوه دا ځان ته افترشاک لري، یعنی پس لرزه چې ورته وایي. نو دغه څه واقعي کې چې ذهنم ګمان کوي چې آینده کې به یو زلزله وشي یا نږدې یو کې یا وروسته کې، نو دغه غږ قندیلونو لاندې کېناستل، ډوډۍ خوړل یا مثلا هر مسئلې ته کېناستل دا خطر لري. او بل هغه زوران چې مثلا یا یو غټ تلویزیون ده یا بل دې سړی چې لاندې ورته کېني، دغه شیان باید یا صحیح مستحکم شي په دیوالو یا باید تر حد امکان هغه په یو داسې ثابت ځای باندې کېښودل شي چې زلزلې په وخت کې پر چا ونه غورځي. یا که ماشین لاندې موږ تاسو تملولی نه یي هغې باندې ونه غورځي، دغسې خطرات شته. نو همدغسې مخکې د زلزلې دپاره مثلا تدابیر چې مخکې باید ونیول شي، اوس خو الحمدلله موبایل موږ تاسو لرو، هغه کې هغه لایت شته چې که شپه تیاره وي چې موږ تښتو که شپه کې زلزله وشي چې ځان خوب نه کړو، یا کوم ځای نه سړی ونه غورځي زینې په لاره یا بل شی په پښه کې باندې نیسي، نو اوس ګروپ خو په دې کې شته که نه؟ په اضطراري حالاتو کې باید ګروپ هم دغه څراغ د لاسي څراغ د اکسسیبل وي، یعنې د همدغه بیډ یا تخت تنګ وي چې سړی که کوم مشکل پېښېږي دفتن هغه په لاس کې واخلي او ځان ته نجات ورکړي. نو بل داسې تدابیر ډېر شته چې زلزلې نه مخکې باید په نظر کې ونیول شي. بل یې دغه ده چې زلزلې په جریان کې موږ شوي کړو، زلزلې په جریان کې چې موږ اول خو په نورو داسې ستانداردو ممالکو کې او ستانداردو تعمیراتو کې ایمرجنسي اگزټ شته چې مثلا زلزلې په وخت کې غش په زینه باندې زیات نه شي، سړی کوي شي هغه ایمرجنسي لارې نه لاستي. نو افغانستان کې خو تعمیرات د سنیاري مهندسي شوي نه دي اکثره، نه چې داسې ایمرجنسي لاره نه لري. او بله خبره دغه ده چې زینه خپله په سټرکچر ډیزاین کې لورې معمولا مثلا 1500 کیلوګرامه فی متر مربع، 200 کیلوګرامه فی متر مربع باندې ډیزاینېږي، درالو چې عادي اتاق 300 کیلوګرامه، یعنی دو چنده. دغه همدغه زلزله او دغسې نور مسایل په نظر کې نیول شوي دي، وزن دي. نو په حد امکان مثلا لفت نه استفاده ونه شي، ځکه مثلا احتمال لري زلزله په وخت کې خو یو قاعده دغه ده چې باید برق ګل شي مکمل، ځکه احتراقات ونه شي په جریان کې. نو که کله برق ګلېږي لفت هم ورسره ګلېږي، څوک لفت کې بند پاتې نه شي. نو تر حد امکان کوشش وکړي د خلک چې اوس کابل کې یا په هر ځای کې په بلند منزلونو کې اوسېږي، نو ډېر په آرامۍ سره ځان د زینې له لارې بهر وباسي. نو یو ټوک وکړم که خلک په دې فکر کې واوسي چې ولا زلزله کېږي، ځکه اوس زینې نه استفاده وکړم خو زلزلې په جریان کې د تعمیر چپه نه شي. خو که بیا هغسې واقعي زلزله او قوي زلزله وشي، سړی دومره مهلت نه ورکوي چې زینې پورې ورسېږي. نو هغه زلزلې چې چا ته مهلت ورکوي چې تر زینې ورسېږي، طبیعي ده چې دومره مولات اتمن ورکوي چې تر بهاره پورې وشي کوي.
لیکن که ودانې لوړې وي او سړی فکر کوي چې وتای نشمه په کور کې دننه په اپارتمان کې دننه پاتې کیږي، نو هلته بیا کوم ځای انتخاب کې؟ ځینې ځایونه دي چې شاید تر نورو خوندي وي.
یو قاعده ده ترنګل په نامه، هغه شیان چې مثلا د چت نه راغورځي، چې مثلا یو میز ده د دې میز تر څنګ یو اوس خو ځکه داسې تاثیري زه نه یم چې هغه ترنګل تاسو په بډي لانګویج باندې تاسو کوم څه خلک پوه شي. مثلا دغه د چاغه ترنګل په یعنی مثلا په موقعیت کې سړی ځان ته قرار ورکوي چې که چې وم غورځي د دې البار د دې میز پر څنګ ولګي چې موږ مسؤل اوسو. بل هغه قاعده دغه ده چې معیاري تعمیر ډیزاین شوی وي، فاطمان د زلزلې په مقابل کې ډیزاین شوی ده. کابل کې هغه تعمیرات چې ډیزاین کیږي هغه د سپیشل مومنت ریزیسټنګ فریم موږ ته وایو، د دې په مقابل کې ځینې کې ځکه کابل د دې په کټګوري کې موقعیت لري د زلزلې چارته ایس ای ایس ایډیا یعنی ټیکنیکل چلو شي د دې موثبات غوړي سره یو ګری کم کټګوري کې ده. او کابل چې کله موږ موثبه کوو د دې په کټګوري کې راځي. دا ځکه باید مکمل تعمیرات د سیخ بندي د لحاظه دغه سیخونه سره جنگ کیږي. د دې مفتی نه به اسپیشل مومنت کې فرق کوي چې زه دلته که تفصیل ورکړم خلک پاتې کیږي. نو مسله دغه کې ده چې په تعمیر ستاندرد ډیزاین شوی وي سړی کولی شي زلزلې په وخت کې چې هغه مرتفع منظم کې وي همغه هلته تم شي، څه مشکل نشته. خو که تعمیرات ستاندرد ډیزاین شوی نه وي خو هر څوک پوهیږي چې دا مشکل شته، چې مثلا همدغه ونړیږي یا مثلا ګاډر کراک کی یا همدغه. یا بل هم جالب خبره دغه ده چې موږ تاسو دغه عادي ژوند کې کلیدلی داسې یو لرګی چې عمود داسې پورته یې ونیسو چې داسې وخوره و دغه پورته سر یې ډېر خوریږي. دغه دا د همدغه تعمیر په هغه کې هم څه کوي، د زلزلې په انجینري کې هم دغسې ده، پورته منازل ډېر خوریږي د ښکته نه. بیا د زلزلې په محاسباتو کې چې موږ کله ډیزاین کوو کریټیکل یې دغه تقریبا د زلزلې قوه مثلا شي ده دغه مرکز سکر د دې مثلث کې واقع کیږي. مثلا که لاس منزل یې معمولا د دې دریم او دویم او څلورم منزل په دغه وضعیت کې کریټیکل محاسبه د دې هغه دی ډریفت محاسبه موږ ورته وایو چې انجینري کې نو
درست. تاسو ویل چې د میز لاندې مثلا که میز نسبتا کېدای شي خوندي څوک پاتې شي، نورو کنجونو په برخه کې هم داسې ویل کېږي چې په ودانۍ کې کنجونه په نظر کې ونیسئ، ممکن نورې خواې ولویږي او کنج روغ پاتې شي.
بله، خو کنج دا یو ځای دی، موږ تاسو ټول پوهیږو چې کنج د جوینټ نه تشکیل شوی دی. د کنج د تقاطع د دوو ګاډرو یو پایې نه ده، ځکه هغه کنج مقوي زینده دی تعمید، او دغه وسطي فضاوي چې دي مثلا د ګاډر د خېټې لاندې یا مثلا د مرکز لاندې چې موږ کله قرار نیسي، احتمالا که د دې غذای نه کراک وکړي موږ ته صدمه را رسېږي. یا د چت په دې مرکز کې چې راځو د زلزلې په وخت کې که عمودي قوه د زلزلې چې مرکبي عمودي موږ ورته وایو ډېره وي، نو تعمید ته داسې زیاتکه ورکوي عمودي، او دغه چت ځای په ځای د اتاق منځ ته رالویږي. نو بهتره همدغه ده چې هغه کنجو کې داسې وي چې اکثرا شیان هنګ یا داسې زونه نه وي چې په موږ باندې راو.
بله، او بل دا ده چې په هغه وخت کې سړی ولاړ بهتره ده، پروت بهتره ده، ناست کوم حالت کې وي؟
ولا خو په د طبي لحاظ هم مثلا سړی چې که درېدلی که زلزله ډېر راسې سری وګرځي د درېدو په حالت کې احتمال ده چې وګرځي سر یې چېرته ولګېږي. نو بهتر همدغه ده چې مثلا د ناست داسې
نیمه ناست وي. بله،
او نیمه ناست وي چې که داسې احساس کړي چې زلزله نوره ودرېده، همدغه کوټه دې مثلا خپل اپارتمان دې وتړي او ښکته دې ښکته شي.
ډېره زیاته مننه. خپرونې وخت هم پای ته رسېدلی دی. له محترم انجینر خلیل احمد نادم او همداراز سید ذبیح الله سادات د چارو د ادارې د سټراکچر لوی انجینر څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندو یو. د ازادي رادیو خبرونه 24 ساعته اوریدای شي.
مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان چنے مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان ورو زیردا ارشد او مد او کیسا زمادا چې سر سری دا خار کې روان قاتل خبر پي چې زندگی دا خار کې روان یو خواتا جنگ دے بم دے ٹوپک دے بم دے ٹوپک دے کھکا کینا بل خوا سندرے آوا شقیدہ آو خار کے روان قاتل خبر پہ چی زندگی دا آو خار کے روان بزلونو ہم جواری دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان در سخت لم در تمیوان قتلوان میں بخا در سخت لم درتا میوانا کتلوا میں بخا غگ دین شم درتا می دیر و جڑلوا میں بخا غگ دین شم درتا می دیر و جڑلوا میں بخا ہارون ل
درد نه نن بیا شیر تپنا را وړه هارون ل درد نه نن بیا شیر تپنا را وړه ژړاند تو